د ماسپښین دوی بجې شوې د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې موزه احمد شیبر کور بیم تخنیکی چاري شمشا زدرن مختوړي السلام علیکم دا خبرونه چې په منځنۍ چپه 12:15 په ټول افغانستان کې خپرې شي په انټرنیټ کې په ازادي رادیو ډاٹ کام کې نیولې شي په خبرونه کې باوړاندې واوري چې د اسلام آباد او کابل اړیکې تر پخوا تو دي شوې دي او د امریکا ولسمشر د دې روابطو ستاینه کړې ده خو سمدستي خبرونه لرو جانقه علي کوزای اوروي
افغانستان جمهور رئیس وایي د ناامنیو د اندېښنو له امله د عراک د مسو د کان د استخراج چارې نه دي پیل شوي په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د کثافاتو سوځولو له جوړېدو بټیو کې شل میلیونه ډالره اختلاس شوی د افغانستان د کرکټ ټیم په دوستانه لوبه کې د عربي متحده اماراتو ټیم ته ماته ورکړه او د چین جمهور رئیس پاکستان ته ځي پورا خبرونه اوري لمړی د افغانستان مربوط خبرونه د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی وايي په افغانستان کې د نامنایو د اندېښنو له امله د لوګر د عینک د مسو کان د استخراج چارې نه دي پیل شوې جمهور رئیس غنی د پنځمه ورځ د کان ته ولاړ او په ساحه کې ویل افغان امنیتي ځواکونه باید د کان امنیت ډاډمن کړي تر څو د استخراج چارې پیل شي د افغانستان جمهور رئیس د غرض ویل د کابل او پیکینګ په اړیکو کې نوې پړاو پیل شوی او د پراختیا لپاره باید مهم ګامونه پورته شي جمهور رئیس غنی د عینک د مسو کان په شاوخوا کې د تاریخي او لرغونو آثارو د ساتنې سپارښتنه هم وکړه د افغانستان د بیا رغونې د لګښتونو لپاره د امریکا خاصې پلټون کې ادارې سیګارو ویل په افغانستان کې د خزلو یا کثافاتو د سوځولو د بټیو په لګښتونو کې څه باندې شل میلیونه ډالر اختلاس شوی دی سیګار په یو نوي راپور کې وویل په افغانستان کې د ډېرو امریکایي ځواکونو مرکزي قومندانۍ د کثافاتو سوځولو په مقصد د درویشتو بټیو په جوړولو نږدې 2.8 میلیونه ډالر لګول شوي چې 6.1 میلیون ډالر پکې اختلاس شوی په راپور کې دا هم ویل شوی چې د امریکایي ځواکونو څلور مرکزونو له دې بټیونه هیڅ کار نه اخیسته د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن نړیوال جام ته د تیاریو په لړ کې د عربي متحده اماراتو لوبډلې ته په دوستانه لوبه کې د 14 منډو په توپیر ماتې ورکړه دا یو ورځنۍ لوبه د استرالیا په ملبورن ښار کې وشوه او په ټاکلو 500 اورونو کې افغانستان د 9 لوبغاړو په سوځېدو 308 منډې جوړې کړې په مقابل کې د متحده عربي اماراتو لوبډله د 294 منډلو جوړېدو سره وسوځېده خبرونه له ازادي راډیو اوري ټاکل شوی چې د چین جمهور رئیس شي جن پینګ په روان کال کې پاکستان ته سفر وکړي او له 2013 کال راهیسې چې د جمهور رئیس ته ځکه ټاکل شوی دا به پاکستان ته لومړنی رسمي سفر وي د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی چې د پاکستان په سفر مخده په اسلام آباد کې د دواړو هیوادونو ترمنځ دوستی تلپاتې وبلله او د شی د سفر اعلان وکړ ټاکل شوی و چې جمهور رئیس شی تیرې سوي کال پاکستان ته سفر کړی وای خو په پاکستان کې د حکومت ضد اعتراضونو له امله یې سفر وځنډاوه د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ لی وای شی جن پینګ به د رواني سوي کال په لومړیو کې په ممکن فرصت کې پاکستان ته سفر وکړي د لی دا څرګندونې د چین د بهرنیو چارو وزارت په رسمي پانه کې خبرې شوې دي د چین د بهرنیو چارو وزیر وای د پاکستان او چین دوستی باید په سیمه کې یو نمونه وي د چین او برما پولې ته نږدې د برمایي عسکرو او کوکانګ یاغیانو ترمنځ جګړه کې 8 حکومتي عسکر وژل شوي او 3 نور ټپیان دي د برما دولتي خبري اژانس نن وویل په سیمه کې په تیرو 4 ورځو کې د یاغیانو حکومتي عسکرو ترمنځ له 1500 زلو زیاتې نښتې شوې دي د یاغیانو د مرګ ژوبلې په اړه سمدستي څه نه دي ویل شوي د برما خبري اژانس وایي دا جګړه د حکومت لپاره کافي جدید ده چې چین خبر شي او دا ځکه چې د دې جګړو له امله زیات شمېر ملکي خلک چین ته اوړي د کوکانګ یاغیان د برما د کمونست ګوند پخوانی جنګي ځواک دی او په 1990 کال کې حکومت له کمونست ګوند سره د اوربان اعلان کړی و زرګونو کسانو د هغو دریو مسلمان ځوانانو د جنازې او تدفین په مراسمو کې برخه واخیسته چې د امریکا په نارت کارولاینا کې په ډزو وژل شوي دي چارواکو ویلي نوي واده کړي 23 کلن شاهدي برکات د هغه میرمن 21 کلن یاسر محمد ابو صلاح او د هغې 19 کلن خور رازان محمد ابو صلاح د دوی د یو ګاونډي لخوا په ډزو وژل شوي دي چارواکو 46 کلن سټیفن هیکس د دغو دریو مسلمانانو د وژل کېدو په قضیه کې تورن کړی دی د وژل شوو کورنۍ وویل چې دا پیښه مذهبي انګیزه لري او غواړي دا قضیه د کرکې د جنایت له نظره وڅېړل شي د اروپای اتحادیه مشرانو د اوکراین د ختیځ د شخړې د حل لپاره د شوي تړون په اړه په احتیاط خبرې کړې. د اروپای اتحادیه مشرانو پرون په برکسل کې غونډه وکړه او خبرداری ورکړ، مخکې له هغې چې پر مسکو باندې د بندیزونو د کمولو په اړه کوم اقدام وشي، د اوربان درناوی باید وشي. د فرانسې جمهور رئیس فرانسوا اولاند وایي په اوکراین کې د سولې د ټینګښت په اړه فشار ساتل ډېر مهم دي. اولان پرون منسک کې د اوکراین د سولې د یو تړون منځګړتوب وکړ چې له مخې به یې له اوکراین نه درندې وسلې وویستل شي او د اوکراین ختیځ ته به پراخه خودمختاري ورکول شي. او د الجزیره تلویزیون دوه تنه ژورنالیستان چې په مصر کې بندیان ول، څلور سو ورځو څخه زیاتې مودې تیرولو وروسته له زندان نه آزاد شول. د قاهرې یوې محکمې د پنجشنبې په ورځ د محمد فهمي او باهر محمد د خوشې کېدو حکم صادر کړ، خو د هغوی دوسیې لرې نه کړې. په حکم کې راغلي چې دا دوه تنه خبریالان باید د دوی د دوسیو د بیا محاکمې تر وخته هره ورځ د پولیسو ماموریت کې حاضري ورکړي. کاناډایي ته به فهمي د $20,000 ضمانت په بدل کې خوشې شو، خو مصري خبریال باهر محمد ضمانت نه دی ورکړی. دواړه تورن دي چې ناسم راپورونه خپاره کړي او له تروریستي ډلو سره یې مرسته کړې ده. د دې اونۍ دوه اونۍ وړاندې آسترالیایي ژورنالیست پیټر کریستي د مصر د جمهور رئیس د فرمان او د محکمې د حکم په اساس له زندانه خوشې شو. دا د دې سات مهم کورنیو نړیوال خبرونه.
ازادي راډیو په منځنۍ چپه دوه شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د امریکا ولسمشر د کابل او اسلام آباد تودي اړیکې ستایلې دي. وړاندې به په خبرونه کې دا هم واوري چې هغه کسان به لویه سارنوالي ته معرفي شي، لویه سارنوالي توقیف کړي چې په تیرو وختونو کې د برېښنا بلونه په کابل کې نه دي ورکړي.
د افغانستان لوی سرنوالی غواړي چې په هر ترتیب وسي د افغانستان د ملت پیسې چې هغه اشخاص افراد یا ادارات دولتي باندې شي دوی برق مصرف کړي دي، دوی باید زر تادیه کړي.
د بلوچستان په مرکز کې سوداګرو اعتصاب کړی.
موږ په ټوله صوبه کې د پښتون بلوڅ علاقو کې مکمل شټډون اړتیا اعلان کړی دی. په ټولو شهرو کې مظاهره هم کیږي.
دا ساتیا واوریدونکو کې پروګرام هم لرو چې پکې ساسو په ژغ سب شوی پیغامونه خبرو. ګڼ پیغامونه په دې پروګرام کې د پوهنې پاړه دي.
مشره اشرفانی څخه د اېره د مستعمر پولیسوالي کې مکتب نشته. موږ ته مکتبونه خلاص کې موږ راغلي په کندهار ولایت کې موږ تکړه کوو.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما د افغانستان او پاکستان د اړیکو ستاینه وروسته تر دې وکړه چې د پاکستان د پوځ ویاند هم دا تایید کړه چې د دواړو هیوادو روابط تاود شوي او په استخباراتي برخه کې هم همکاري زیات شوې دي. په دې اړه تفصیل د اسمت څاروان پر راپور کې.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما د پاکستان صدر اعظم نواز شریف ته وویل چې متحده ایالاتونه له افغانستان سره د پاکستان د مثبتو اړیکو ستاینه کوي. د پاکستان د صدر اعظم دفتر په یوه اعلامیه کې نن وویل چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما او د پاکستان صدر اعظم نواز شریف نن د سیمې د حالاتو او دوه اړخیزو اړیکو په اړه تلیفوني خبرې وکړې. اوباما نواز شریف ته هند ته د خپل سفر په اړه معلومات ورکړل او په شمالي وزیرستان کې د سخت دریځو پر ضد د پاکستان د پوځ عملیات وستایل. د افغانستان او پاکستان اړیکې په ورستیو کې په تیره بیا په افغانستان کې د نوي حکومت له جوړېدو وروسته د پخوا په پرتله خورا نږدې شوي دي. د دوه هیوادونو ترمنځ پوځي همکاري او هماهنګي هم ډېرې شوي دي. پرون د پاکستان د پوځ ویندوی جنرال آسم بجوا وویل افغانستان د پېښور د پوځي ښوونځي د حمله کوونکو په نیولو کې له پاکستان سره مرسته کړې ده. بجوا د افغان چارواکو د همکارۍ مننه وکړه. ویل چې د دواړو هیوادونو استخباراتو په دې قضیه کې په ګډه کار کړی.
چھ دہشت گرد افغانستان میں بھی پکڑے گئے. اے پی ایس اٹیک کے فوراً بعد آرمی چیف
پی خبر کے پرخونزی تر برد رستہ دا پوز مشر کابل تلاڑ اول افغان لس مشر انور سیاسی و پوزی مشرانو سر پلی دینے کی زنی معلومات رس پارل. تر دے رستہ دوارو ہی وادن استخباراتی دارو پا دے لڑک دیر کارو کر چی پا نتیجہ کی دا غشپک کسانو نیول شوال. پا دے لڑکی منگ دا افغان دولت دیر مننکو زمانگ ہمکاری ورس پورس پرا خیدون کی دا چل عمال دا تر حگر نیول شیوی دی. تر دے مخ کے بعدوی پا سرحدی سو مکد ہمکاری نلر اللہ مال پاسانے سر فالیتو نکولا شو افغانستان کی دی اور تحقیقات کے روان دی.
سال یہ ہے جو یہ چھ لوگ وہاں پکڑے گئے ہیں ابھی تک وہ افغانستان میں ہیں.
د پاکستان د پوز ویندوی همداراز ویل چې په تورنو کسانو کې د پېښور د یو جماعت خطیب مولوی عبدالسلام هم شامل دی چې د پاکستان له حکومت څخه تنخواه اخیسته. د پاکستان د صدر اعظم د دفتر په خبر پانه کې ویل شوی چې نواز شریف د امریکا له ولسمشر باراک اوباما سره په نیم ساعته تلیفوني خبرو کې ښاغلی اوباما ته وویل چې هیواد یې هند ته د امنیت شورا د دایمي غړیتوب له ورکولو سره مخالف دی. ده وویل هند د دې چوکۍ مستحق نه دی ځکه چې دا هیواد د بشري حقونو سرغړونې کوي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د هند په روسي سفر کې ویلي وو چې متحده ایالاتونه هند ته د امنیت شورا د دایمي غړیتوب د ورکولو ملاتړ کوي.
د په راپور کې مو واورېدل چې د امریکا ولسمشر وایي چې د کابل او اسلام آباد اړیکې تودې شوې دي او ولسمشر باراک اوباما د دې روابطو ستاینه وکړه. د افغانستان د ولسی جرګې غړی سالم محمد صالح چې د دې جرګې د کورنی امنیت د کمیسیون مرستیال هم دی له کابل دغه اوس په ټلیفون را سره دی. صالح صاحب خبرونې ته شرغلی په راپور کې مو واورېدل چې د امریکا ولسمشر د دې روابطو ستاینه کړې ده. ستاسو په نظر دغه روابط تر څه حده تود دي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو پوهیږئ چې د کرونا چې د ډاکټر اشرف غنی حکومت او د نواز شریف حکومت خپل منطقي خبرې اترې شروع کړلې، نه دا چې د امریکا ولسمشر د دغې اړیکو ستاینه کړه، بلکې د افغانستان ولسونه هم ستاینه کوي، حتی د پاکستان ولسونه هم ستاینه کوي. زه فکر کوم چې دوی لا ابتدایي حالات دی، کېدای شي لا نور حالات ښه شي، او که چېرې پاکستان په صداقت سره وغواړي چې د افغانستان په امنیت په راوستلو کې همکاري وکړي، افغانستان په صداقت سره وغواړي چې د پاکستان په امنیت په راوستلو کې همکاري وکړي، زه فکر کوم چې دا د دې لپاره یو ښه چانس دی د دواړو ملکونو لپاره چې وکولی شي په منطقه کې سوله راولي. نو د دې
صالح صاحب وبخښئ ستاسو خبره قطع کوم، تاسو ویل که چېرته صداقت په دې روابطو کې وي، دغه صداقت به څرنګه معلومیږي او څومره وخت به نیسي؟
دې کې شک نشته چې د تاریخ په اوږدو کې د دواړو ملکونو په منځ کې یو لویه بې اعتمادي موجوده ده. موږ او تاسو دې شاهدان یو، موږ دواړه ملکونه په داس ورکړ په ځان کې پیدا کړي چې وکولی شي دغه بې اعتمادي یو خواته پرېږدي او عملا د امن فضا په خاطر منې ښه اقدامات وکړي. زه فکر کوم چې دواړه ملکونه اوس په دې تلاش شوي دي چې څنګه کولی شي هغه بې اعتمادي د منځه لاړ شي او د راتلونکي د اعتماد په فضا کې یو بل سره استخباراتي اړیکې شریکې کړي، هغه اقتصادي نظامي برخونو یو بل سره همکاري وکړي، او د افغانستان ولسونه دغه بې اعتمادي ته یو امید پیدا شي. زه فکر کوم چې اوس وخت د دې راغلی دی چې څومره چې په افغانستان کې نامني ده ورسره په پاکستان کې هم نامني ده. ښه خبره دا ده چې دواړو ملکونو په خیر په دې کې ده چې د خپلو ولسونو غږ ته لبیک ووایي او په صداقت سره قدمونه واخلي. زه فکر کوم چې دا قدمونه د دواړو ملکونو د منطقې په خیر دي.
سالی صاحب، په کچرته تیرو دیارلسو کلونو تراشو، ستاسو په نظر په تیرو دیارلسو کلونو کې تر بل هر وخت اوس روابط تاوده شوي دي او که نه په تیرو کلونو کې هم دا روابط یو ځل تاوده شوي او بیا سړه شوي؟
په تیرو دیارلسو کالو کې په دغسې پیمانه چې دا اوس د ډاکټر اشرف غني حکومت او د نواز شریف حکومت په منځ کې چې څو اړیکې تاوده شوي دا په دې دیارلسو کالو کې نه وي. او زه فکر کوم چې موږ امیدوار یو چې دا لا پس نورم تودی شي او د دوړو ملکونو په منځ کې دغه بې اعتمادي چې په دې دیارلو سوکالو کې دا ته دیرم پسې دغه بې اعتمادي دغه یو طرف ته پرېښودل شي او نوي اقدامات وشي د راتلونکي د ژوند او د منطقې د اوسېدو په خاطر. زه فکر کوم دې کې خیر دی او دا زه اوس اړیکې ښې ګڼم د تیرو دیارلو کالو په پرتله.
سلیم محمد صالح د افغانستان د ولسی جرګې غړی، مننه چې دا ساده رډو په دې پروګرام کې مو برخه را سره واخیسته. د کابل او د اسلام آباد د تودو اړیکو مسله ده، خو تازه خبر لرو چې په پېښور کې ډز روان دي او د شیاو په دوه جماعت باندې حمله شوې ده. د ساده رادیو خبريال ذبیح الله شفق دغه اوس له پېښور په ټلیفون را سره ده. شفق صاحب، دغه حمله چیرته شوې ده؟
من دا حمله د پېښور په حیات آباد سیمه کې شوې ده. چېرته چې نن تر غرمې وروسته وسلوالو د شهیدانو پر یو جامع جومات او امام برګا باندې وسلوال برید کړی دی او هغه جومات ته ننوتی دي، او تر دې دمه د لومړنیو راپورونو له مخې لږ تر لږه لس کسان پکې وژل شوي دي او تر 50,000 ټپیان دي. عیني شهیدان وایي چې نږدې اوه کسان چې د امنیتي ځواکونو یونیفارم پر غاړه جومات ته ننوتل، لومړی ډزې وکړې او بیا یې لاسي بمونه وغورځول او بیا یې یو غټه چاودنه وکړه چې چارواکي وایي چې کېدای شي ځانمرګې برید وي په سیمه کې اوس هم د امنیتي ځواکونو او پولیسو ترمنځ ډزې روانې دي. اضطراري حالت دی، پوځ هم سیمې ته رسېدلی دی او سیمه یې محاصره کړې ده، خو ډزې لا روانې دي او د مړو او د ژوبلو په اړه لا کره شمېر معلومات نشته. دی
د حیات آباد په کوم فیس کې دغه جومات دی؟
دغه جمعه د اعتباد په پنځم فیس کې دی چې شاوخوا یې د پاکستان د فدرالي اتحاد او د فدرالي ادارې ایف آی اے ودانۍ هم پرته ده. نږدې ورته د پاسپورټ آفیس دی، پاسپورټ ریاست ورته پروت دی، د خیبر پختونخوا په سر د پاسپورټ ریاست پروت دی او مخامخ یې د رحمان او نورتوس په نامه شخصي روغتونونه پرته دي چې هره ورځ پکې ډېره زیاته ګڼه ګوډه وي او بدبختانه چې ډېر مراجعین افغانان وي. خو تر اوسه پورې دا معلومه شوې نه ده چې آیا په دغه برید کې د جمعه د بهر هم څوک پکې خوښ شوي او دوسې وي که نه، یوازې منظور له
دغه حمله امنیتی چارواکي څنګه وایي چې دوی په حمله کوونکو برلاسه شوي دي او کنه لا هم حالت متشنج دی او معلوم نه دی؟
د پاکستان د خبر پختونخوا د اطلاعات وزیر لکه مخکې په سیمه کې له خبریالانو سره په خبرو کې وویل چې مونږه حالات کابو کړي دي او هغې همداراز وویل چې د تېرو څه مودې راهیسې چې کله په پېښور کې پر ښوونځي وسلوال برید شوی تر هغې وروسته په پېښور کې اضطراري حالت دی. د پولیسو چیک پوسټونه هم زیات شوي دي، همداراز د پولیسو او د امنیتي ځواکونو تلاشي عملیات هم زیات شوي دي. خو لکه څنګه چې حیات آباد د خیبر ایجنسۍ ته بېخي نږدې پرته سیمه ده او یوازې یو دیوال یې ترمنځ دی، نو دوی وایي چې ښایي دا وسلوال نږدې له همدغې خیبر ایجنسۍ
زبه شفق د ازادي راډیو خبریال مننه. و موردل چې د پېښور په حیات آباد کې وسلوال د شیو یو جماعت ورننوتی دي، هلته ډزې کړې دي، دغه وسم له پولیسو او امنیتي ځواکونو سره ډزې روانې دي. په دې پېښه کې د ازادي راډیو خبریال په وینا تر اوسه پورې تقریبا لس کسان وژل شوي دي او پولیسکونو نور ټپیان شوي دي.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د افغانستان لوی څارنوالي وایي که افراد، شرکتونه او دولتي او غیر دولتي ادارې د برېښنا د لګښت پیسې ورنکړي قانوني چلند به ورسره وشي. د لوی څارنوالي ویان بصیر عزیزي ازادي راډیو ته وویل د برېښنا شرکت لخوا د برېښنا د لګښت د پوروړو دولتي او غیر دولتي ادارو او شرکتونو لست وررسېدلی دی. برېښنا شرکت وایي کلونه کېږي چې یو شمېر ادارو او شرکتونو د برېښنا لګښتونه نه دي ادا کړي او اوس له لوی څارنوالي غواړي چې په دې اړه اقدام وکړي. له کابل د ازادي راډیو خبریال خان محمد سیند د موضوع تفصیل اوروي.
هغه دولتي او غیر دولتي ادارې، شرکتونه او کسان چې د برېښنا د لګښت پیسې پرې پاتې دي تر فشار لاندې دي چې خپل پورونه برېښنا شرکت ته ورکړي. د افغانستان د لوی څارنوالۍ مسؤلین وایي چې د برېښنا شرکت لخوا ورته د هغو پوروړو دولتي او غیر دولتي ادارو او شرکتونو او همدارنګه د یو شمېر کسانو لیستونه وررسېدلي او پلټلې پیل شوي دي. د لوی څارنوالۍ ویان بصیر عزیزي د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د برېښنا د لګښت پر پوروړو به فشار راوستل شي چې خپل پورونه ورکړي.
د افغانستان لوی څارنوالۍ غواړي چې په هر ترتیب پوسی د افغانستان د ملت پیسې چې هغه اشخاص، افراد یا ادارات دولتي باندې شي دوی برق مصرف کړي دي، دوی باید زر تادیه کړي. هسې روانې دي چې ابتدا د دوی برق قطع شي، دوهم د دوی د بل د صرفې مصرف د پولیس لخوا تعویل شي او درېیمې دغه اشخاص، افراد محکمې ته معرفي شي.
په خوا تر دې ویل شوي وو چې د برېښنا د لګښت په پوروړو کې ځینې دولتي لوړپوړې چارواکي هم شامل دي. خو د لوی څارنوالۍ ویان په دې ورځ آزادي راډیو ته د دې کسانو نومونه افشا نه کړل. د برېښنا شرکت د معلوماتو له مخې د دې پورونو اندازه میلیونونو افغانیو ته رسیږي. په دې اړه د فساد پر ضد مبارزې د سار او ارزیابۍ کمیټې ویلي چې د برېښنا شرکت په پوروړو کې ځینې زورواکي هم شامل دي. د ادارې پر خلکو او دولتي او غیر دولتي ادارو او شرکتونو د برېښنا د لګښتونو د پورونو اندازه 2 میلیارده افغانۍ ښودلې ده. په عین وخت کې د برېښنا شرکت ویاند وحیدالله توحیدي ازادي راډیو ته وویل چې د پورونو حصولول یې جدي کړي دي.
د هغو کسانو د برېښنا لاینونه چې قطع شوي او بیا هم د برېښنا مصرف نه ورکوي څارنوالۍ ته معرفي کیږي. زموږ هڅې جاري دي، ځینې کسان مو څارنوالۍ ته معرفي کړي او پاینده کې به یې هم معرفي کړو.
ښاغلي توحیدي وویل اوس مهال د افغان آن وېسټمنټس په نامه د سیمنټو د تولیدولو شرکت د برېښنا له شرکته 1.5 میلیونه افغانۍ پوروړی دی. ده دا هم وویل داسې ارګانونه لکه د عامې روغتیا او لوړو زده کړو وزارتونه، د سرخی پله زندان، د ننګرهار د کانال ریاست او یو شمېر نور له کابو شپږو کلونو راهیسې د برېښنا د شرکت پوروړي دي. دا په داسې حال کې ده چې ځینې عام خلک او د ولسی جرګې یو شمېر غړو د برېښنا په نامه توازن ویش انتقادونه کړي دي. دوی دا هم ویلي چې د برېښنا د لګښت په بیلونو کې هم دقت نه کیږي او دې چلند له ستونزو سره مخ کړي دي.
د ازادي راډیو پرونه خبرونه کې وړاندې روغتیا د وبښې وړاندې ازادي اوریدونکو ونیس پروګرام لرو. روغتیا د شمنې پروګرام سبا ته د سهار د اتو بجو په خبرونه کې اوریدل شي. په دې پروګرام کې د ازادي اوریدونکو په پروګرام کې ساسو په شخص ثبت شوی پیغامونه خبرو. اوس کونړ ته ورځو. د کونړ په خاص کونړ ولسوالۍ کې د دینی مدرسې مسؤلان شکایت کوي چې د درس ویلو لپاره کتابونه نه لري. دا موضوع د خپل خبريال روحل انوري په راپور کې اورو.
د خاص کونړ ولسوالۍ د دینی مدرسې مسولین وایز د کوونکې زیات او تدریسي کتابونه کم دي. د یاد مدرسې مدیر مولوی ګل رحمان ازادي راډیو ته وویل د مدرسې جوړې دوی ډیر لسکاله پوره کیږي او نږدې 200 کسان پکې پر زده کړو بوختي.
خاص کونړ د ولسوالۍ په سطحه باندې موږ دوه مدرسې لرو چې یو دینی مدرسه د غټه او یو دارالحفاظ دي. دغه دینی مدرسه چې په خاص کونړ کې وجود لري د 603 تنه شاګردان لري او د مدرسه د اول سر متر دولسمه پورې دا دیال لسکاله کیږي چې تر اوسه پورې موږ له دینی کتابونه نه دی راکړل شوی. کم کتابونه چې موږ پیدا کړی دي او موږ یې لولو تدریس کوو نو دا موږ په چاندو باندې اخیستي دي یو بل راکړی دي.
هغه وایي د زده کوونکو شمیر زیات دی او کتابونه کم دي. کله چې په یو ټولګي کې په کتابونو کې درس وویل شي بیا هماغه کتابونه بل ټولګي ته وړل کیږي او همدا وجه ده چې شاګردان په سمه توګه درسونه نشي ویلې.
دغه دولسم کسنب چې موږ نه ای سنف دے منگا تقریبا د فقہ تدریسو پاغي کې کتاب د هدايه په نوم باندې تقریبا 600 ورقه لري او دغه منګه په ټول سنف کې چې 20 تنه تعداد لري او دغه سنف څلور دانی کتابونه منګه لرو. یادارنګي د مشکات په نوم باندې د حدیثو یو مجموعه ده. د حدیثو کتاب دی په دریو سنفونو کې دغه کتاب منګه وایو خو کتابونه ټول منګه لس لرو. دغه کتابونه چې واري منګه په لسم سنف کې تدریس کو بیا دغه نه انتقال او یو لسم ته بیا دولسم ته.
په کونړ کې د پوهن ریاست تدریسی مرستیل عبدالقهار خونزاده ازادي راډیو ته وویل دوی په دینی مدرسو کې د کتابونو د نشتون ستونزې سره لاس او ګریوان دي او تر اوسه په دې نه دي بریالي شوي چې طالب العلمانو ته پورا کتابونه په واک کې ورکړي.
تر اوسه پورې مونږ په دې باندې ونه توانېدلو چې مونږ د دینی مدارسو لپاره کتابونه دینی مدارسو طالبانو ته په واک کې ورکړي.
عبدالقهار خونزاده وایي د پوهنې وزارت سره په کونړ کې د شته دینی مدرسو د ستونزو د هواري په خاطر خبرې کړي او همدارازي ورته ویلي چې له پاکستاني دینی مدرسو څخه هم افغان زده کوونکي راوستل کیږي نو باید چې ورته په مدرسو کې د زده کړې اسانتیاوې برابرې شي.
دغه عظیمه ستونزه ده. بار بار موږ وزارت معرف ته د دې پیشنهادونه کړي دي. خدای پاک وکړي انشاءالله دغه مشکل به سکالی نه نو کال ته به حل شي.
ډېری وختونه افغان چارواکي وایي چې په زیات شمیر کې ځوانان ګوندی هیواد پاکستان ته د دینی زده کړو د پاره ځي خو هلته د دینی زده کړو په ځای جنگی زده کړې ورکول کیږي او بیا یې د جګړو لپاره افغانستان ته رالیږي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو نه.
د سهار لوو د ماشام تر پورې بیا ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولش پښنوي په ټول افغانستان کې اوري. په وروستیو کلونو کې په افغانستان کې له سپورت سره د نجونو او ښځو مینه زیاته شوې ده. په کابل کې د ازادي راډیو خبریاله ناجیه صافی یو شمېر کلبونو ته ورغلې ده.
3 2 1 پایا جو به خاطر از اینکه وقتی که فشار میاری سر شکمت پایان میسنی دستکه طرف زمین.
په دې وروستیو کې په کابل کې د ښځو سپورتي فعالیتونه زیات شوي او د ښار په بیلابیلو برخو کې د فټنس یا اندام جوړونې ښځینه کلبونه لیدل کیږي. ښایي ستاسو په ذهن کې دا پوښتنه پیدا شي چې میرمنو ته په دغو کلبونو کې څه ډول تمرینونه ښودل کیږي. زه د کابل خار یو له دغو کلبونو ته چې په لومړي مکرویانو کې دی او هر ورځ پکې لزګونه خزی او نجونی سپورت کوي ورغلم. د امینی پونم یو مېرمن چې هر ورځ دغه کلب ته د تمرین لپاره راځي وای چې د ملا درد لري او د درملنې لپاره یې تمرین کوي.
زه راغلم دلته ورزش کوم ساعت لپاره، زه چې په کور کې زما ملا ډېر درد کول، اوس دلته دوه میاشت زما دلته راغلم، په دې دوه میاشت کې زما وجودم ښه دی او صحتمند دی، کوم مشکل نه لرم. نور خانمان ته چې راشه دلته ورزش وکړي ساعت لپاره ښه دی، د دوه بجې راځي مونږ تر څلور یا درې نیم بجې دوش مونږ کوو
د ندا پونم. یو بل مېرمن چې په همدې کلب کې تمرین کوي وای چې د خپل اندام د ښکلا لپاره سپورت کوي.
د وزن زیاتی لپاره دلته د ورزش د صحت ډېر مفید دی او ورزش د تندرستي او د بدن د تندرستي ډېر مهم دی. زما په وجود کې یو درد شته، هر ورځ زما کمر او زما هیڅ درد کوي.
د کابل خار خزینه کلبونه ټول د خزینه استادانو لخوا اداره کیږي چې پکې مېرمنې د وزن د کمولو، روغتیا او اندام د ښکلا لپاره ډول ډول تمرینونه کوي. تمنا هم هغه نجلۍ ده چې د کابل خار د کله پښتې په سیمه کې کلب ته ورځي. له دې څخه پوښتنه کوم چې هغه تمرینونه چې ترسره کوي څومره د دې لپاره ګټور دي؟
دا بایسیکل دی، د ورونو او وګو لپاره دی. په دې سره لاسونه، پښې او اوږې حرکت کوي، بل دا چې دا حرکت د وینې جریان تیزوي. حرکت باید دومره وشي چې خوله وکړي.
د دغه کلب مسؤوله پروین صوفی وایي هر ورځ زیات شمېر مېرمنې دې کلب ته د تمرین لپاره راځي. دا له نارینه څخه غواړي چې کلب ته د ښځو د تلو مخه ونه نیسي.
ته یک کلب برای خورا و مادرها و دخترکای جوان خود ایجاد کرده.
دخپل و خویندو، میندو او زوانون جنول پارا مو دا کلب جور کرده دی. سو حقه میرمنی چی تکلیف لری راشی. لکه سنگه چی نارینا کلبونو تزی او دخپل روختیال پارا حد سکی لحقوی چخه محیل دادا چی کلبونو تا دخزو دی تک مختیوای او نکری. جونی کولشی پونه که یواو راز راشی منگور سرا برست کهو.
خدا میرمنو لپارا پا کابل کی یوشان سپورتی امکانات نشتا. یا خود دا ډول کلبونو شمیر کم دی او یا هم د کورنۍ لخوا اجازه نه ورکول کیږي. کلبونو ته د ښځو لیوالتیا ته په کتو روغتي متخصصین وایي چې ښځې باید د وزن او د هډوکو د درد د کمولو لپاره د حرفوي استادانو تر نظر لاندې تمرین وکړي. په کابل کې د سره صلیب روغتون د اورتوپیډي د څانګې فیزیوتراپیست محمد داود ازادي راډیو ته وویل چې غیر صحي تمرینونه روغتي ستونزې جوړولی شي.
هر څوک باید خپل په ژوند کې باید ورزش وکړي. هر څه چې ورزش کوي هغه زکوت هم ښه ده، فزیکي حالت هم ښه ده. ولې یو شی چې ډېر زیات مهم ده، دا ده چې هر کله چې تاسو زه هلته چې ورزش کوئ باید تاسو په دې باید پوه شئ چې هلته یو مسلکي او عرفوي ترینر ده چې د هغې نظر لاندې تاسو کار وکړئ. په دې خاطر که استاد یا ترینر عرفوي نه وي، تاسو امکان لري چې ځان ته صدمه ورسوئ. هر ورځ موږ ګورو چې ورزشکاران موږ ته مراجعه کوي او هغوی شکایت لري چې دلته زه درد لرم، دلته درد لرم. موږ چې ګورو دوی داسې سم عرفوي تعلیمات لیدلې نه ده او وزن زیات چې کړی ده.
د افغانستان د بدني تربیت ملي کمیټې د معلوماتو له مخې دا مهال د بېلابېلو سپورتي برخو نږدې شپېته ورزشي کلبونه یوازې په کابل کې شته. په دغې کمیټې کې د ښځو د سپورت د پراختیا مسؤله شکري حکمت ازادي راډیو ته وویل چې هڅه به وکړي څو کابل او ولایتونو کې سپورتي فعالیتونو ته د ښځو د لاسرسي امکانات برابر کړي.
دا چې کلبونه شخصي دي، موږ ورڅخه غواړو چې زیات فیسونه ونخلي، خو ځینې کلبونه دي چې کرایې ډېرې وي او شاګردان مجبور دي چې ډېر فیس ورکړي. پر فیسونو یې موږ ډېر فشار نه راوړو. فکر کوم د ښځینه کلبونو فیسونه له 200 افغانیو نه زیات نه دي. د دوی له فعالیتونو څخه موږ څارنه کوو. دا زموږ دنده ده.
په دې ورسېو کلونو کې په افغانستان کې سپورت د پام وړ پرمختګ کړی او په ملي او نړیوالو سیالیو کې دغه هیواد د پام وړ لاسرهوړنې لري. له دې سره سره د دغې برخې ماهرین وایي چې د مسلکي ټرینرانو نشتون په افغانستان کې یوه اساسي ستونزه ده او په کلبونو کې روغتي اصولو ته کله ناکله پاملرنه نه کیږي. خو د افغانستان د ملي اولمپیک د کمیټې مسؤلین وایي چې دوی د دغو کلبونو څخه څارنه کوي او که چېرته تخلف وکړي نو د کلب د فعالیت جواز به ورڅخه واخلي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
د پکتل څمکنیو سمی الله حلیمی تندر لیکي د څمکنیو د شهرنو بازار نن د ولسوالۍ د ځوانانو اتحادي او امنیتي ځواکونو پاک کړ. کریم د غزنی له مقر څخه لیکي افغان چارواکي چې کله پاکستان ته استخباراتي معلومات ورکوي باید له پاکستان هم معلومات واخلي. د د په وینا پاکستان دوه مخه سیاست لري. محمد هاشم سولمل د مارجې له ولسوالۍ لیکلي دي مبارک دي ټول افغانانو ته چې نن اماراتو ته په کرکټ کې ماتې ورکړه. محمد داود د نورستان له کامډي شلي کې له افغانانو هیله کوي چې د کرکټ افغان اتلانو ته دعاوې وکړي چې په نړیوال جام کې برخه اخیستې ده. دوی بجې او دیرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له جانقا الکوزي څخه اورو.
د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی وايي په افغانستان کې د نامنیو د اندېښنو له امله د لوګر د عینک د مسو کان د استخراج چارې نه دي پیل شوي. د افغانستان د بیا رغونې د لګښتونو لپاره د امریکا خاصه پلټونکې اداره سیګار وايي په افغانستان کې د خزلو یا کثافاتو د سوځولو د بټیو په لګښتونو کې څه باندې 40 میلیون ډالر اختلاس شوی. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن نړیوال جام ته د تیاریو په لړ کې د عربي متحده اماراتو لوبډلې ته په دوستانه لوبه کې د 14 منډو په توپیر ماتې ورکړه. د پاکستان تر واک لاندې کشمیر کې په قتلونو محکوم شوي دوه تنه نن اعدام شول. دا دوه تنه چې نن اعدام شول محکوم وو چې په 2014 کال کې د پاکستان تر واک لاندې کشمیر میرپور ښار کې د یو ایالتي چارواکي زوی د غلا پر مهال وژلی و. ټاکل شوی چې د چین جمهور رئیس شي جن پینګ په روان کال کې پاکستان ته سفر وکړي او له 2013 کال راهیسې چې دی د جمهور ریاست په څوکۍ ټاکل شوی دا به پاکستان ته لومړنی رسمي سفر وي. د چین او برما پولې ته نږدې د برمایي عسکرو او کوګانګ یاغیانو ترمنځ جګړه کې 40 تنه حکومتي عسکر وژل شوي او 3 یانو ټپیان دي. زرګونو کسانو د هغو دریو مسلمانانو د جنازې او تدفین په مراسمو کې برخه واخیسته چې د امریکا په نارت کارولاینا کې په ډزو کې وژل شوي دي. د الجزیره تلویزیون دوه تنه ژورنالیستان چې په مصر کې بندیان ول 400 ورځو څخه زیاتې مودې تیرولو وروسته له زندان آزاد شول. د قاهرې و محکمې د پنجشنبه په ورځ د محمد فهمی او باهر محمد د خوشې کېدو حکم صادر کړ خو د هغوی دوسیې لرې نه کړې. او د اروپایي اتحادیې مشرانو د اوکراین د ختیځ د شخړې د حل لپاره د شوي تړون په اړه په احتیاط خبرې کړې.
د پېښور په حیات آباد کې وسلوال نن د شیا او یو جماعت وردنوتی دي. د خبر لمخې د زلا هم روان دي. په دې پېښه کې ویل کیږي چې لښ تر لښ لاستنه وشل شوې دي او پلسکونو نور ټپیان دي. دا جماعت د رحمان کلینیک مخامخ دی. په رحمان کلینیک کې ګڼ افغانان خپل ناروغان د درملنې لپاره د روغتون ته ورولي خو تر اوسه پورې ویل کیږي چې د دې داسو عمل ملکیانو ته مرشوب نه دا وشته. دا سدي رادیو پراتونکو خبرونه کوم هڅه کوي چې د دې پېښې په اړه تازه معلومات له تاسو سره شریکو. خو اوس په د بلوچستان مرکز کوټه ته ورشو. نن په کوټه کې تاجرانو د ګوادر کاشغر د اقتصادي لارې د بدلون په ضد کاربندي اعلان کړی دی چې اکثر سیاسي ګوندونو یې ملاتړ کړی دی. خو د پاکستان مرکزی حکومت او د بلوچستان په ایالتي حکومت کې شامل پښتونخوا ملي عوامي ګوند وایي د ګوادر کاشغر لارې به د بلوچستان او پښتونخوا ایالتونو له لارې غزول کیږي. د سند او پنجاب له لارې د غزولو ګنګوسي به ځای دي. د سدي رډو خبريال بارکوال میاخیل په دې اړه له کوټه یو تفصيلي راپور لري.
د کوټه تجارانو نن د جمعې په ورځ د هغه احتمالي پریکړه په ضد کاربندیز اعلان کړی چې ویل کیږي د چین هیواد په مرسته د ګوادر کاشغر ترمنځ جوړیدونکو اقتصادي لارې به د سند او پنجاب له لارې غزول کیږي. تجارانو ونی مخکې هم په دې اړه یو احتجاجي مظاهره کړې وه. د تجارانو د اتحادیې یو مشر الهدار ترین وایي که مرکزی حکومت دا پریکړه بیرته بدله نه کړي نو د ټولو سیاسي ګوندونو یو ټول ګوندیز کنفرانس به راوبولي.
موږ په ټوله صوبه کې د پښتون بلوڅ علاقو کې مکمل شټډون اړتیا اعلان کړی دی. په ټولو شهرو کې مظاهره هم کیږي. دا که چیرې په خپل زاړه روټ باندې دا لار وغځول سي کاشغر ته نو ځان یقینا د دې کومه پسماندګي ده. نن موږ په خوا دلته به یو نوی ژوند راسي، نوی انقلاب راسي، یا به صنعتي او تجارتي انقلاب راسي. زموږ دا علاقه به د لاتشپې په دې دنیا جنت سي او باید چې موږ د دې صوبې پښتون بلوس نور ولسونه د دې په ګټه پوکو او هغه راوپرو چې دا متصبه ګورنمنت وفاقي ګورنمنت ته پنجاب ته په کلکه ودرو چې دا لار ارومرو په هغه لار چې کوم فیصله سوی دي.
د تجارانو غوندی اکثر اپوزیشن ګوندونو هم په تیرو ورځو کې وخت په وخت په کوټه کې احتجاجونه وکړل چې د گوادر کاشغر د اقتصادي لارې د لوري د بدلون پریکړه په کلکه غندلې او وایي دا اقتصادي لارې کله بلوچستان او پښتونخوا ایالتونو واړول سي دا به د پاکستان راتلونکی له خطر سره مخامخ کړي. د عوامي نېشنل ګوند ایالتي مشر اصغر خان اڅکزی وایي
جوړه منصوبه فاینل سوي، هر څه سوي، باید که دوی سوچ پر وای چې په دې خو زموږ د وطن پنځه فوټه هم ځکه نه راځي، زما بچی به په دې څه ابادېږي. بیرته هغه خپل زوړ روش شروع کړي او نوې لار نوې منصوبه یې منځته راوړې. لیکن دا خبره ورته کوو چې موږ نه غواړو خدای مکه چې یو وار بیا د اویا نفرتونه تازه سي، یو وار بیا دلته خلک په دې مجبوره سي چې د خپل کام د خپل وطن د دفاع دپاره نورې لارې خپلې کړي.
د بلوچستان په ایالتي حکومت کې شامل نېشنل ګوند که څه هم د گوادر کاشغر د اقتصادي لارې د لوري د بدلون پریکړه نه ده رد کړې، خو د دې د احتمالي بدلون په ضد یې څرګند دریځ هم مخې ته نه دی راغلی. د دې ګوند یو مشر مختار باچا وایي که پاکستان غواړي چې له منځنۍ آسیا سره هم په اقتصادي لحاظ وتړل سي، نو د کاشغر گوادر لاره باید له بلوچستان او پښتونخوا ایالتونو وانړول سي.
مونږ ډېر په شدت سره ډېر په زور سره د پخوانۍ لارې چې کم دی حامیان یو، دا روټ کچې فرض کا په زړه لاره باندې جوړ شي او دا چمن او د جو په لاره باندې ځي، دا به افغانستان او سنټرل ایشیا ته هم یو مناسبه لاره جوړه شي. آیا د سنټرل ایشیا د افغانستان لپاره موږ بل روټ جوړو؟ نو خو دغه یو روټ چې کم دی دا د چاینا لپاره هم استعمال دی شي او د سنټرل ایشیا د افغانستان لپاره هم.
د کاشغر گوادر اقتصادي لاره که د بلوچستان له لارې غځول کېږي، نو د دې ایالت له ژوب او د پښتونخوا ایالت له ډېری اسماعیل خان ښار به تیریږي چې قبایلي سیمو ته ورڅیرمه دي. مختار باچا وایي که پاکستان رښتیا غواړي چې د قبایلي سیمو خلک له بېسواده او د ترهګرۍ له ناسوره راووځي، نو اقتصادي لاره باید پر زړه ټاکل سوې لاره وغځول سي.
خواټه خلک زیاتره د ترانسپورت سره تعلق لري او د دغه شنته کاروبار سره تعلق لري چې کم د روډ سره متعلق کچرې فرض کړه د هغې مونږ د خولې نوړۍ واخلو نغه مونږ سټریم لاین مین سټریم څنګه راوړو، نو هغه به په داسې اصول ځال کې دغه شي چې هغه به د ټول ملک لپاره ډېر لوی مصیبت او ډېر پرابلم جوړ شي. د دې لپاره دا لازمه ده، دا لازمه ده، د دې نه بغیر بل لار ده مونږ نشته. د بلوچستان حکومت مرکزي حکومت خپل تشویش اظهار کړی دی او د خپل تحفظات اظهار کړی دی او مونږ په سختۍ سره دا غواړو چې دا لار دې په زړه لار باندې جوړه شي.
د کاشغر گوادر د اقتصادي لارې د احتمالي بدلون په ضد احتجاجونو د پاکستان مرکزي حکومت هم دې ته اړ کړ چې په دې اړه سپیناوی وکړي، ځکه په تیرو ورځو کې د مرکزي حکومت یو وزیر رسنیو ته دا خبره رد کړه چې ګواکې د گوادر کاشغر لارې د بلوچستان او پښتونخوا ایالتونو له لارې اړول سوي وي. د بلوچستان په ایالتي حکومت کې د شامل پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو مشر او د اطلاعاتو ایالتي وزیر عبدالرحیم زیارتوال هم دا هسې ګنګوسې وبللې او ویې ویل چې دا لار به ارومرو د بلوچستان او پښتونخوا ایالتونو له لارې غځول کېږي.
خبره په خپل لسره غلطه ده چې دا روډ چینج شوی دی، بدل شوی نه ده. موږ صوبایي حکومت دا فیصله ده چې موږ وفاقي حکومت ته وایو چې وفاقي حکومت زموږ دغه لار چې کومه ده د دې منځوري راکی او دغه لار باید جوړ شي چې هغه چینا ته هم پاکستان ته هم او دنیا ته کم سه کم 15 کاریډور ورکړي او دغه رنګه هغه لار چې جوړیږي هم ضرورت شته چې پاکستان په خپل کم شیان چې د باندې لیږي یا چې د باندې دلته راوړي، نو سند او پنجاب ته واقعتاً د دغه لارې ضرورت هغه ته هم شته. لیکن موږ په دې معنا وایو انټرنیشنلی د تجارت چې کومه لار بنیادی جوړیږي هغه به دغه لارې.
د بلوچستان او پښتونخوا غوندې په اقتصادي لحاظ وروسته پاتې ایالتونو د خلکو لپاره به دا فکر هسې یو خوب وي چې که د چین له کاشغره د بلوچستان تر گوادر بندر اقتصادي لاره جوړه سي، نو دغه دواړه ایالتونه به د تاریخ یو نوي پړاو ته ورداخل سي. د بیکارۍ، بېوزلۍ او کیدای سي د جګړو ټغر ورڅخه ټول سي او د علم رڼا پکې خپره سي، ځکه خو نن سبا دلته د هر چا ترمنځ تر ټولو زیاته بحث کېدونکې موضوع د گوادر او کاشغر ترمنځ جوړېدونکې اقتصادي لاره ده. خو د مرکزي حکومت لخوا خپرې سوې ګنګوسې خلک لا اندېښمن کړي چې وایي دغه لاره به د سند او پنجاب له لارې غځول کېږي. د جمعیت علما اسلام ګوند مشر مولانا فضل الرحمن په تېرو ورځو کې رسنیو ته وویل چې که دا پریکړه نه وي بدله سوې، نو دا پروژه باید ژر تر ژره په بلوچستان او پښتونخوا ایالتونو کې پیل سي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
د سهار لوو د ماشام تر بجو پوری بیا ساجی رادیو په منځنۍ صفه دوله شپښنوي په ټول افغانستان کې اوري. د ساجی رادیو پروانه خبرونه کې وړاندې ازادي او اوریدونکو ونیس پروګرام لرو. تر هغه مخکې د نړۍ و تاوده مسله راخلو، د اوکرين مسله. د اروپای ټولنې مشرانو د سولې د هغې موافقې په اړه چې د اوکراین د کړکیچ په اړه د پنجشنبې په ورځ وشوه محتاطانه نظر څرګند کړی دی. دغو مشرانو ټینګار کړی دی چې باید ښکېلې خواوې شوی اوربند مراعت کړي. د اوکراین، روسیې، فرانسې او جرمني مشرانو پرون د بیلاروس په مرکز مینسک کې تر شاوخوا 1400 ساعتونو خبرو وروسته په اوکراین کې د اوربند او د دغه هیواد د جګړو له سیمو څخه د درنو وسلو د ایستلو په ګډون پر ځینو مسایلو موافقه وکړه. جزئیات د فریبا ظاهر په راپور کې.
د اروپای ټولنې مشرانو پرون په برکسل کې د اوکراین د شخړو د هواري په برخه کې د نوي پرمختګونو په اړه محتاطانه نظر څرګند کړی دی. دوی خبرداري ورکوي چې وړاندې تر دې چې پر مسکو د لویدیځ له لوري په لګیدلو اقتصادي بندیزونو له سره غور وسي، باید هغه اوربند مراد شي چې پرون په مینسک کې د څلورو هیوادونو مشرانو تر شاوخوا 1400 ساعتونو خبرو وروسته موافقه ورباندې وکړه. د اروپای ټولنې مشر ډونالد ټاسک په برکسل کې د پرونیو غیر رسمي غونډو پر مهال پر روسیې بندیزونو ته په اشاره وویل:
We didn't discuss any new sanctions, but we didn't
موږ پر نوې بندیزونو بحث نه دی کړی او د هغو بندیزونو د ځنډولو په اړه مو هم پریکړه نه ده کړې چې د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې تصویب شوی دی. دا موضوع په دې معنا ده چې موږ ډاډه یو چې زموږ فشارونه کولای شي روسیا د مینسک د دوهمې موافقې اروپای ټولنې راتلونکی سیشن به د فبروري 14 نیټه زربلا جل ټاکلی چې آیا د نورو 900 روسي او اوکراینی وګړو او نهو بیلتون غوښتونکو د ویزې ممنوعیت او د شتمنیو کنګل تمدید کړي که څنګه. اوس مهال اروپای ټولنې 102 کسان په انفرادي ډول او 28 موسسه په تور لیست کې شامل کړي دي او د روسیې د اقتصاد او انرژي سکتورونه یې په اوکراین کې د مسکو د مداخلې د ادعاو له کبله په نښه کړي دي. دغه راز د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند هم ویلي چې په اوکراین کې د سولې د ټینګښت لپاره دا مهمه ده چې فشارونو ته دوام ورکړل سي. د امریکا متحده ایالاتو د اوکراین د کړکیچ د هواري لپاره د حل لارې موندل او اوربند هرکلی کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر ویکتوریا نولاند د پنځمې پورز په واشنگټن کې د ویلسن په تحقیقاتي مرکز کې خبريالانو ته ویل:
یوکرين نیډز پیس، یوکرين ډیزرووز پیس.
دا وایي اوکرين سولې ته اړتیا لري او وړ دی. اوکرين وخت ته اړتیا لري چې خپل وقار او اصلاحات بیا یاد کړي او د میدان ژغته ځواب
ووایي.
د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل هم چې د مینسک په پرونیو خبرو کې برخه درلوده د دې توافق په اړه لږ هیله شوه ده. بلخو د بریتانیا صدر اعظم ډیوډ کیمرون ویلي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین باید په دې پوه سي چې تر هغو په خپلو کړنو کې رښتونی بدلون نه وي راوستلی، پر دوی لګیدلې بندیزونه به بدل نه سي. د نوي موافقې له مخې به د اوکراین په ختیځ کې چیرې چې حکومتي ځواکونه د روسیې په لاوه بیلتون غوښتونکو په وړاندې جنګیږي، د فبروري له 15 نیټې اوربند نافذ وي. د تیر کال په سپتمبر کې هم د بیلاروس په پلازمېنه مینسک کې په اوکراین کې د اوربند په اړه موافقه سوې وه، خو یوازې 4 ورځې یې دوام وکړ.
آزادی او اوریدونکو، د آزادی او اوریدونکو اوسنی پروگرام پیلو. السلام علیکم. د دې پروگرام په ټلیفوني پیغامونه کې اول اوریدونکو اوري چې پر خپل تعلیمي ستونزو خبري کوي. شوونکی وایي ماشونه کم دي او ځینې زده کوونکي وایي په ځینو ولسوالیو کې په کافي اندازه ښوونځي نه لري. ځینې نور ټلیفوني پیغامونه د افغان امنیتي ځواکونو د ستونزو په اړه دي. د ازادي او اوریدونکو په دې پروګرام کې اول ټلیفوني پیغامونه چې اوریدونکو په تیر ورځو کې د پروګرام په پیغام ثبتونکو ماشين کې ثبت کړي پر تعلیمي ستونزې دي. ځینې شوونکي شکایت کوي چې ماشونې کم دي او ځینې ځوانان بیا په لور پرتو سیمه کې د کافي شوونځیو د جوړېدو غوښتنه لري. ورپسې ټلیفوني پیغامونه د افغان امنیتي قواوو د ستونزو او لاسترړونو په اړه دي. دغه پیغامونه به سره واورو.
زه یو تن ښوونکی د پښتون ولایت څخه په تاسو سره په تماس کې یم. زموږ د ښوونکو معقول هر وخت حواله کېده، اوس معقول نه دی حواله. د اکثر صاحبانو خدا واده ښوونکو تر کوله چې معاشونه به لوړوو، اوس مخ په تنزیل ده. یو ښوونکی 6000 افغانۍ معاش درلوده، اوس 5500 معاش لري. دا ښوونکی به دا خپل مصارف به کوم ځای نه کوي، نو دا ملت به څنګه پر مخ لاړ شي؟ لږ اندازه زموږ احوال لوړو مقاماتو ته ورسوي. السلام علیکم.
زما نوم صادق کډنا
مشره چې په نيته کې دایره د مکتب تمہاره پولیس والی کې مکتب نشته موږ ته مکتبونه خلاص کې زموږ ته ډېر مشکل دی موږ راغلي په کندهار ولایت کې موږ تقریبا د کور څخه ټول مسافري زموږ دا غیره چې موږ ته مکتب پولیس والی کې مکتبونه خلاص کې
نوم عبدالکریم دی د کندهار ولایت د کندهار پوهنتون د ښوونې او روزنې پوهنځی د دویم کال محصل یم زموږ مشکل په دې کې دی چې یو خو د لابراتوار مسایل موږ ډېر کم دي او بل موږ اوس کولی چې مقصد خپل درسونو ته په پوره اندازه باندې دا ولرو نو موږ د نورو مقاماتو څخه دا هیله کوو تر څو موږ د لابراتوار همدارنګه د نورو کتابو زمینه مسایله کې تر څو موږ وکولی شو د ټولنې لپاره یو خدمت مستر وکړو
مقامات ابتدائی مکتب کے متعدد نشتہ خون کو بستنا کم دی نور خون ہر بستنا ادارہ ضرورت کی
د هلمند ولایت نوابات قسم کې چې مکتب نه ساو د حکومت څخه مداخله ده څلته مکتب ګرځي مننه
زه احمد الله الکوزیر کله ورته په تماس کېم ما له شوې د توکو د دې بایات حکومت کې اخر په کارو غوړي چې غل لسان سوی د فری ولاوي او تعلیم ډېر کړی وي او کای ته ایبا ولري او بل په سترم دا د دې بایات ماجمانو معاشات لوړ کی او ماجمانو مری ورکړي
قدرت لاله کندهار ولایت معروف ولسوالی سے خبر کوم زمون مشکل لا غلی سمور ولسوالی کې هیڅ مطلب نشته ټول په سیرا ولې او څور نه پاره دا په شی وړي زمون دا ولسمشر اشرف غنی ته دا غیره چې موشت معروف ولسوالی کې مکتبونه خلاص
د هلمند ولایت څخه خبر کوم او دا پیغام د هلمند ولایت مرکز سجاغر څخه ته په دې سم دا چې هلمند ولایت ماره فریاست کې ډېر منفي ستونزې دي نو د افغانستان د ولسمشر جلال اتماب ډاکټر محمد اشرف غني احمد څخه دا جدي وښنه کوو تر څو د هلمند ولایت څخه لیدنه وکړي او د هلمند ولایت د معارف ریاست ټول منصبین په دغه څخه وګواښه او پردان باندې اهل کسان معذرت کړي
خوبصورت یو تن خون کا احساس سر اب تماس کی ماں جمع دے اس مسرا شبانی سے ہاد ہی لکتنگ سے پلمڑی سر کے دو پخول و تبلیغات کی دوازہ کڑے عہدہ شعار اور پلمڑی قدم کی بازا اور دمارف تک وبارہ کی خدمت کا معرف کا بڑی خدمت کا مالی متاثفانہ دو ہندی حکومت پر اتلو سرا نندت چی دی عمارف اور جو خون کی معاش لورشی متاثفانہ دو پو ریاست کے دے خون کی ماں لاپا سے ولبدل
سمیع الله حلیمی تندر یم د پکتیا ولایت څمکنی ولسوالۍ څخه زما د پوهنې وزارت ته د څخه دا د دولتي چارواکو ته پخته غوښتنه دا ده د امنا پکتیا ریاست مارک څخه دا ده هر ځل چې په مارک کې تعینات کېږي بالخصوص د څمکنی په ولسوالۍ کې چې اکثره وخت تېر کال چې کوم تعینات شوي ول موږ خبر هم نه وو بېګنا او دوه پنځوس کسان جزایي تبدیل کړي وو خو نن سبا چې حقیقت کې د هېواد څو خدمت کې هغه تبدیلیږي او څو چې اداري فساد کې ښکېل هغه نه تبدیلیږي او ریاست مارک کوم کارکوونکي دلته راځي تعینات کېږي یوازې د مدیرانو سره ګوري او استادانو سره هېڅ ګوري نه نه زموږ ستونزې اخلي ډېر د خبرۍ ځای ده
حکومت 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 کام شول نو آیا دا جو خون کے لفارا دا خزیر کا آباد جمع دا اشرف افغانی تا خادا ہی لگا لکا سنگا چی مونگا ارزول ارلا چی دنی حکومت او دی اشرف ڈاکٹر صاحب اشرف افغانی پو راتک سر ابا دی خون کو مارشون الوڑ چی ولی متاسفا نوز ہم مونگ تا دا خبر ورسلو چی پو رمانی رو سطحی کی دی ہر خون کی سخا تاور سا مکولات کات کرائی زکا چی دا دو اضافہ آخلی نو مونگ دی سخا ہی لگا دی دا خلق سخا مکولات زیاد کات کرائی چاہا گو الوڑ تا مارشون آخلی زمونږ مخونه هو دا خلا ډېر د هغوی درې مخصانه پوره کوي
زه د سید آباد ولسوالۍ د وردګ ولایت څخه یو استاد یو معلم وزارت معارف دا زما پیشنهاد دی چې کوم د کارتو له لارې د معلمینو دپاره د پروګرام جوړ شو په دې کې دا مثلا چا عملی کو دا پدی کی خوڑیر ضربه دا معارف تا مثلا پنوم یشتو که واده دکال هغه معلمین به پرسمی رو واردی پخورونو که با هغا خپل معاشا تا خیلی نر واده معارف تا ضربه و رسیدلا او بل دا دی که معترمیدین هم کم معترمیدین که دا معارف للا دا استخدامونو کار بای کوا هغا هم سل دو پیدن اخیلی استادان با دید لیر 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 پسلو که پنزوز پیسر اشپیتا پیسر استادان پا اطرافو که دیا دا استادان با طول زی پگارون که با اغا خبال معاشات تاخلی و دا خود دیر لوی لوی توانون او رسید الورتا مثلا به ورده گولایت دی جلکی ولس والی دا چه پینزه سو افغانه دیوی خاک رایا دا پینزه سو دا بلی خاک رایا دا نو دا خود اغا معاشات تقریبا دی پا مصارفو که اغا مثلا مشکلات جور کن.
دای کندی ولایت د خلکو جدی شکایت محترم و د پوهنی چارواکو دای کندی ولایت هر ولسوالی یو شکل سلری چه طول ارواحی ماشینی او تجارتی دی و کل که هم یو ثانیه درست نشته خو یوازی او یوازی د دیش دیش زر و افغانی و دی ورکول و ببدل که هر کال د زرتن و پشوخوا دولسم پاسان تولیدی جی او بیا پا خونزه یو که درستی خونکو پا توگا مخرری جی چه دا عمل زموج لنظر نه یوازی یو لوی خیانت بلکه یو لوی ملی جنایت دی نو احترامانه هیلکو چه دا موضوع زر تر زر مخنوال او بررسی وشی.
زه بشیر الله خلمان دی کابل مدر کوم زما هیله له ولسمشر اشرف غني احمدي څخه ده چې د کانکور په کمیټه کې باید جدي اصلاحات راولي ځکه اوسنۍ کمیټه له درغالیو ډکه ده او د ډېرو شاګردانو او محصلینو استعدادونه یې له خاورو سره.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
زه عمر کوچی د کندهار ولایت نه خبره کوم. کوم د کرزی صاحب باسي چې د کوچان سره د مالدار کوچان سره هیڅ مرسته نه وسه د مالداري په باره کې نه د دوانه د یو خیمونه د یو دیش مرسته وسونه د اشرف غني سمو هیله کوو چې زموږ د مالدارانو سره زموږ مالداري کې ډېرې سختې مرضۍ دي باید زموږ سره دوا د دوا کومک ته مالداري وسي داسې نه را سره وسي لکه د کرزي په باچي کې زموږ سره د مالداري کومک ونسو باید دی د مالداري د دوا او کومک را سره وسي.
د کندهار ولایت د سیاچامې په برخه کې په خپله شپخانه کې عمومي د کندهار په چینایي شپخانه کې د پرګنسي یا د نسایي ولادي په واټ کې ډېر زیات مشکلات وجود لري چې عموما خلک و شخصي سکتور ته یا شخصي ځین ته مراجعه کوي د دې لپاره چې هلته یې تداوي سمه نه کېږي. مننه.
دا ورون ته چې دا پیغام تلیفون ته ناستې دې ته زما دا خواهش دی دا کوم پیغامونه مونږ نشته دا په ازادانه په پته ژبه دا نشر کړي مونږ نه چا د کنځلې کوو نه کوو بد قبل لري یو شین هم دا پارلمان کې دي ناستې و دا ستاسې جنګونه دې ته مې دا سوال دی چې ښه تکړه او دا کوم د کاربیني کسان یا د ولایتونو نه معرفي شوي دې ته زما یو دا سوال دی په ګرځي په نظام کې یو هسپتال هم جوړ شو اوس مونږ پاکستان ته ځو هلته چې کوم دی کې شپه کې هلته دې نیسي ورور تاڼې ته به خبر ورکوي ته رښتیا مله پولیس غواړم نور غواړم نور غوالنګي زما دا سوال له دا پیغام مې چې اطراف خو څه کې داخل کې به کې ته د واغان راځي د ټیم یې صحیح نه دي دغه صحیح نه دي ورورا پاکستان دا اوس موږ مریضان پاکستان ته روانې پیسې راځي هغه نه نه د پاکستان کې زما دا سوال چې په پرجب دی غټ غټ ولایتون کې غټ غټ هسپتالونه صبر وتړونه خپوې کتان په دوه وګماري او دا امریکا او د هندستان د دې ځین ته دیږي هین ته دیږي چین ته دیږي د تعلیم لپاره د طب لپاره هلته چې لاړ هغه جذبه او طبیعت ورکه دغه زما دا سوال دی دا ټول د کابینی غړي واور 4 ساعته جنگي دنیا ته په خیره جګړو دغه 4 ساعته په پارلمان کې جنگي دی غوند مملکتونو خوښه ده د گاونډین ته موږ څه وخت پارلمان جوړی کو څه وخت جوړ شو څه وخت د ډاکټران دلته موږ خ ډاکټران په کارو موږ غماري چې په مارز کې دغه په نور کې وزارت او اقتصاد وزارت کې په ځانو ډیرو وزارتونو کې په تاسوونه انکشاف دی هاد ملي په وتون دي کې غوند فساد روان دي.
زه د حکیم احمد د سیمه ولایت ټول څلور د سیمه سره د سره پایډی کوم
موږ د ټول روغتیا د مشرانو او ډاکترانو د غوڅه دا هیله ده چې زموږ په زمیندور کې ډېر کوچنیانو د خیرې په نامه مرض شروع دی. اوس پکې 15 کسه وژلي دي، 15 کس ماشومان یې وژلي دي. نو موږ دغه څه دا هیله لرو چې دغه مرض مخنیوي کې دارو درمل راواستي یا د دغه شرې په برابر واکسین راواستي. نو زه د ټول روغتیا د مشرانو څخه دا هیله لرم چې دا د مرض مخنیوی وکړي ونه کې. نو دا به غټه پاجړه را مبین ته کې وسلام.
لنډ پیغام پرې دمه ازادۍ راډیو ته زما دا پیغام دی چې ستر دستیز شیر محمد کرمی وزیر دفاع ته ټول افغانان منګه د پوج ملاتړ کوو. زموږ ورونه دي، زموږ بچي دي. خدا پیغام مې دی چې دا تور بیرغ او سپین بیرغ دا د چا په لاس کې دی؟ همدغه طالبان دي، نه داعشته او نه خشته او نه بشته. زما دا پیغام دی چې موږ په یو جذبه په یو قوت د افغانانو سره د خپلو دغه سره پولیسو خپلو اردو سره په یو اواز سره موږ جنګېږو، ملاتړ یم کوو. پاکستان یو یو ملا راپاڅېږي، دغه ملا فضل الرحمن افغانستان کې دا مونډین دی او نور عالمان دا ټول په اواز راپاتې کې د اردو سره یو ملاتړ ایران کې زموږ بچیان دي، زموږ ورونه دي. زما دا پیغام دی، خدای دې وکړي چې ډاکټر صاحب اشرف غنی او وزیر دفاع خو کوم وزیران چې دي او کوم بریدمنان او جنرالان چې دي سب زمونږ تقریبا د اوله کاتله کر پو نو فارمې دا خرڅ کړو. نو زما دا پیغام دی ډاکټر صاحب اشرف غنی ته چې دې کې زرو زر ته زر تغییر تبدیل لاولي کنه. دا اردو به خدای نه خسته، خدای نه خسته دغه چې د پښتنو سره دغه بده وځه کې بوټان له خرڅې د اوله کر پو بوټان او له خرڅ ته به دا خلیلان امیدې جنرال دی.
ګان ولایت د ګزاد ولسوالۍ څخه یا سمیز پولیس دا پیغام پیژدم. د ګزاد په ولسوالۍ کې ورچانه د سالیه په نامه د روزګان څخه یو میاشت مخکې یو امنیه قومندان راغلی دی چې مړ دوه میاشتې او څوارلس شپې کېږي چې وظیفه اجرا کوو او تنخواه مې دا دوه میاشتې څوارلس ورځې نه ده راغلی. نن د چهارشنبې په ورځ چې موږ ته تنخواه را بېشه ده، نو نوي قومندان موږ ته 2000 افغانۍ راکړي. زموږ ږغ تاسو باید چې د کورنۍ چارو وزارت او د اجرایي ریاست د ریاست جمهوري پورې ورسوي. زموږ دا دی چې دوه میاشتې کېږي زموږ ته تنخواه د دونیم درېیمه میاشت نه راکوي. نن چې تنخواه وبېشله موږ ته 2000 افغانۍ راکړي.
زه یو سرباز یم د ورزګان د ولایت د ګزاب د ولسوالۍ یم. د میزان د میاشت تنخواه راکړې کړي دي، اوس دغه د یو میاشت تنخواه راکړي نو تنخواه مې ورکړي. وسلام.
زما نوم حاجی جمیل ده، د خیرات د ولایت څخه په تماس کې یم. زه د اردو یو سرباز یم. زه د افغانستان د اسلامي دولت جمهور رئیس نه دا غوښتنه لرم باید چې زموږ پیغام باید ورته ورسیږي. اجازه اورېدونکو کارکوونکو نه هم دا مننه کوم چې زما پیغام ورسیږي. دلته د اردو سربازان سمه نیمه تختې چې ولګي چې زخمي شي هېڅوک انتقال نه ورکوي. اجن خلامه کې مونږ ته نه حالي کوټر راځي نه بل شي راځي نه بل شي راځي. مونږ زخمي 15 ورځې شپه ورځې پټه تخته دولت ته
زروز ګان ولای ته کیزاب د ولسوالۍ نه تاسو زحمت تر کوم زه سربازم. زموږ په وطن کې په کیزاب ولسوالۍ کې دا مشکلات دي. دا تر موږ درې میاشتې کېږي چې موږ پولیس موږ وځي پای نه کړی. دا زموږ د درو میاشتې ماش پرون میاشتې لري دي. موږ د رئیس جمهور څخه غوښتنه ده، د اجرایي رئیس څخه غوښتنه چې دا اوس سره کم کاږي. سربازم زه خواري کاږم زه وځي پای نه کړم. تاسو د یوې میاشتې ماش راکړي د درو میاشتې پر ځای موږ د دوه درځي وای د دوه نن د دې دا وسه کوم چې په دغه د اسکر ماشه سیږي نه دی او بل یو سیږي. موږ اوس موږ څه څوک موږ چاره چیشه.
د اوریدونکو ټلیفوني پیغامونه مو د ازادي او اوریدونکو پروګرام کې له ازادي رادیو اوریدل. له دې سره اوسنۍ پروګرام پای ته رسیږي. ستاسو نور پیغامونه هم راغلي چې پر اتلونکو پروګرام کې خبرو تر هغه وخته کوم.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهي. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 2 3 4 1 8 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
بچی د خپل مور وایا دا کو تیرا نمبر کې واخلا پن ما شراخ پل بیا پخرور خدایا سر تور کی ڈوندے زما خون